السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول د زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سارنی خبری مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوری نن چهار شنبه ده د 1499 کال د لیندې 19 د 2000 کال د دسمبر 9 په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمکیگی د دولت او طالبانو مذاکره کون کی نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي هغه څه چې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون ژمنه کړې و دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر ارزښت مخکې خبرونه د مهمو خبرونو سرټکی د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي زمان سلطانی په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوریو غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. او د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوي چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. پوره خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې لښکرو لوري غوښتنه وکړه چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څیړونکي زمان سلطانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده.
امیدوار هستیم که
هیلمن یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي مرګ ژوبلې د ختمېدو سبب شي.
پروسته کې د افغانستان متحدانو ویلي پر ملکیانو ظالمانه حمله په واقعیت کې د افغانستان د سولې پر پروسه حمله ده. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د استازولۍ ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو بریتانیا فرانسې جرمني ایتالیا استرالیا او کاناډا سفارتونو د ناټو د استازولۍ ترڅنګ هدف یې وژنې په کلکه غندلي. د دغو هدف یې وژنو په لړ کې د نومبر په 12 په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی ووژل شو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان وژلي دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویاند دواخان مینپال پرون ازادي راډیو ته وویل
هغه شبکه چې د صمد روحاني او د اجمل نقشبندي عاملونو همدغه شبکو الیاس دایی په شهادت باندې رسولې دي مر تثبیت کړی ده او ډېر ژر به د قانون منګولو ته وسپارو.
ترجمان او درسنی و همکار اجمل نقشبندی په 2001 میلادی کال او خبریال عبدالصمد روحانی په 2003 کال په هلمند کې وژل شو. کسام خغلی مینپال په مشخص ډول ونه ویل چې د محمد الیاس دایی په وژنه کې څوک لاس لري خو تر دې مخکې ځینو امنیتي چارواکو د آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای ته ویلي وو په دې تړاو د طالبانو یو مهم غړی نیول شوی. محمد الیاس دایی د نومبر په 12 په لښکرګاه کې په یوه بمي چاودنه کې وژل شو. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د دغه وزارت ویاند شمروز خان مسجدي پرون شپه ازادي راډیو ته وویل
دغه فیصله د افغانستان کابینه د مالی وزارت په وړاندیز وکړله او امیدواره یو چې د کمیشن کارانو په منځ وړلو باندې د فساد سره په مبارزه کې مهم او مثبت تغییر راشي او تجار خپل وکولی شي هغه سهولات چې مالی وزارت په ګمرکاتو کې رامنځته شوي د هغه نه مستقیما استفاده وکړي او د اموالو په تیه مراحل کې هم ښهوالی راشي شفافیت پکې راشي.
راپورونه وایي که څه هم د افغانستان په قوانینو کې د کمیشن کارانو موجودیت قانوني بڼه نه درلوده خو دوی په 1903 کال کې کاري جوازونه اخیستي وو. دوی د پیسو په بدل کې د تجارانو مالونه په ګمرکاتو کې پروسس کول. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې ادعا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی دی. د پروجیکټ آنلاین خپرونې د راپور له مخې پوتین په وروستیو میاشتو کې بیا بیا او په پټه دغه دفتر کارولی دی. د دې خپرونې پرونی راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی خو پکې راغلي چې د کرملن ویاند دیمیتری پیسکوف خبرونی ته د پښتنو له جواب ویلو ډډه کړی ده. بلې آنلاین خبرونی ډیلی سټورم بیا د پیسکوف خبرې راخیستي چې دغه راپور یې د خندا وړ بللی او رد کړی دی. خبرونی د کرملین د ویاند په حواله لیکلي، پوتین په موسکو کې کار کوي او کله کله په کاري سفرونو وځي. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او د خلکو پر راتګ یې محدودیتونه سخت کړل. د کرونا ویروس په وړاندې د حکومت لخوا ګمارل شوې ډلې پرون سه شنبه وویل قرنطین د جنوري تر 1 تمدید شو. دې ډلې په یوه اعلامیه کې وویل پر پلازمینه باکو او ګڼو نورو مهمو ښارګوټو به ټول بند یا لاکډاون حاکم وي. په آذربایجان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر 1,45,000 او 1,25 او د مړو شمیر 1,14 تنه ثبت شوی دی. د فوټبال مینوالو ته هم یو خبر لرو. بیګاش په د اروپا د اتلانو لیگ په یو سیالی کې یوونتوس د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړه. یوونتوس 3-0 د لا لیگا نهمه لوبډله بارسلونا ماته کړه. په دې لوبه کې چې د بارسلونا په کوربتوب په کمپ ناو کې وشوله، یوونتوس وکولی شول د کریستیانو رونالدو د دوو پینالټي ګولونو په مټ او همدارنګه د ویست مکینی په یو ګول سره 3-0 د بارسلونا په وړاندې بریا خپل کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی یو. هرات اسمان اوریز د تودوخې لوړه درجه 8 چټې منفی یو. مزار شریف کې اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 4 چټې منفی یو. کندهار اسمان سایز اوریز د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 15. او جلال آباد کې هم اسمان اوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 چټې 8.
خبرونه مول آزادی رادیو واورید لور پسې مو د هوا حالات او اټکل واورید. کولای شي خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. تمکیگی نن په دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د سولې مرکچیان جدي بحثونه پیل کړي. دا خبره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله پرون کړې ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی زمان سلطانی وایي چې باید په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو ته پاملرنه وشي.
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي.
په افغانستان کې د کرونا دویمه څپه خپره شوې، روغتیا پالان څه وایي؟
دویمه څپه اوس دلیل چې زیاتو یو خلک قرنطینه ماسته، دویم ویروسونه په صورت موږ په سړه هوا کې ډېر فعال.
د فرانسې څوارنوالانو د 14 کسانو لپاره له 15 کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړه. دا چې څوک په راپور کې به واوري د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
اوس د رشکې چلول نو ځکه چې خوشحاله یو کراچي وانی کې دومره گنجش مونږ ته نه پات خدای دلته 2-300 روپۍ ورس پیدا کوو، بس غریبیم کیږي دلته.
بیا مو هم سهار په خیر. رازو لومړی مطلب ته تمه کیږي چې د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن په قطر کې مهم موجودی بحثونه پیل کړي. دوی په افغانستان کې د 19 کلنې جګړې د پای ته رسولو هڅه کوي. د فبروري په 9 د واشنگټن او طالبانو ترمنځ د موافقې تر لاسلیک وروسته هم په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم شوی. د ملګرو ملتونو د اکتوبر د 20 نیټې د راپور له مخې د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 20 تر دیرشمې په افغانستان کې تر 2000 ډیر ملکیان وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي دواړه خواوې باید د اوربند ټینګښت ته هڅې زیاتې کړي. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري.
د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکی د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو هیئتونو غواړي چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د دغه سازمان د جنوبي اسیا د برخې څیړونکي زمان سلطانی تیر شپه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخت اندېښمن یو. هیله من یو چې د سولې خبرې په افغانستان کې د تاوتریخوالي او ملکي تلفاتو د ختمېدو سبب سي. موږ په مشخص ډول د شخړې له ښکېلو اړخونو غوښتنه کوو چې په افغانستان کې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډډه وکړي.
د افغانستان د روانې جګړې د ختمولو لپاره د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي نن چهارشنبه په قطر کې هغه خبرې پیلوي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله په خبره جدي او مهمې دي. ښاغلی عبدالله پرون په کابل کې وویل د مذاکره کوونکو ترمنځ به هغه بحثونه مطرح سي چې د خلکو غوښتنه منعکسوي، لکه د اوربان موضوع. ښاغلی عبدالله د شنبه په ورځ د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیز غونډه کې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ وباله. د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. خو په واشنگتن کې د نړیوالو چارو انسټیټیوټ مشر هاشم وحدتیار وایي طالبان په څو دلایلو اوربند ته غاړه نه ږدي.
طالبان فکر کوي چې دوی خپلو اهدافو ته ډیر نږدې شوي، لکه د امریکانو وتل د افغانستان څخه او طالبان راګرځېدل افغانستان ته. دې په خاطر دوی نه غواړي چې دغه فرصت د لاسه ورکړي. که چېرته دوی اوربند وکړي نو دوی به د خپلو اهدافو نه ډیر لرې پاتې شي.
ملګرو ملتونو د اکتوبر میاشتې پر 8مه په خپل یو راپور کې ویلي وو په افغانستان کې تاوتریخوالی نه دی کم سوی. د دغه سازمان په خبره د جنوري میاشتې له لومړۍ د سپتمبر تر 20مې په افغانستان کې د جګړو له کبله تر 2000 ډیر ملکیان وژل سوي او تر 3800 زیات نور چپیان سوي دي. وسلهوالو طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د تاوتریخوالی او ملکي مرګ ژوبلې د زیاتېدو عاملان افغان او بهرني ځواکونه بللي وو. امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو افغانستان ته د سولې راوستلو لپاره په خپلو کې د فبروري پر 9مه موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دسمبر پر 4مه په یو آنلاین امنیتي غونډه کې ویلي وو په افغانستان کې د تاوتریخوالي اوسنۍ لوړه سطحه د منلو نه ده. که څه هم له طالبانو په وار د تاوتریخوالي کمولو غوښتنه سوي، خو په افغانستان کې د دوی حملې ختمې سوي نه دي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو له ځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او ووینئ.
ازادي رادیو ته غوښتست. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي دي چې په دغه هیواد کې کرونا ویروس دویمه څپه خپره شوې او ورسره د ګڼو خلکو ژوند لګواک سره مخ دی. د دغه وزارت د راپورونو له مخې تیرونه یو سلو دیارلس کسان په ټول افغانستان کې د کرونا له لاسه مړه شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا ویروس له لاسه د ټولو وژل شویو کسانو شمېر له 1900 پورته شوی دی. په دې اړه مو د سردار محمد داود خان د روغتون له یو ډاکټر احمد علي کریمي سره مرکه کړې ده. دا چې په څه ډول باندې د دغې دویمې څپې د مخنیوي لپاره خلک کار کولی شي او علتونه یې څه دي چې په دویمه څپه کې خطرونه زیات دي.
دویمه صفه اوس دلیل چې زیات شو، یو خلک قرنطین نه ماسکل قرنطین نه مراتوي. دویم ویروسونه په صورت عموم په سړه هوا کې ډېر فعال دي. بهر ته هم تنفسي مریضۍ، تنفسي ناروغۍ په سړه هوا کې زیاتوالی کې سپین ګیري بوډاګان چې تنفسي مریضۍ ته پخوا نه لرلې هغه ډېر مساعد دي. دې خاطر باندې مړینه او مریضۍ ورسره زیاتوالی.
ښاغلی ډاکټر، د وقایو په برخه کې آیا د مخنیوي نورې لارې چارې هم سنجول شوې دي؟ اوس چې ساړه راغلي دي
لارې چارې کې ډېر زیات صاف نه دی راغلی. ماسک کارونه، د واټن ساتل ډېر زیات اهمیت لري. د واټن ساتن فیصله، حفظ الصحه مراعاتول، لاسو پاکوالی او دا شیان ډېر زیات مرسته کوي. د ټولو نه مهمه جلوګیري یا مخنیوی د ګڼې ګوڼې ده، یا د خلکو ډېر زیات ارتباطات دي. چې له بده مرغه افغانستان کې په مغاوله مرحله کې قرنطین نه ماسول اصلا څوک ماسک نه کاروي او د بیروبارو د مخنیوي لپاره تاسو وینئ مکتبونه ټول بېرته فعال شول، پوهنتونونه فعال دي، ودونه بوتلونه ټول فعال دي. نو دا شاید که وغواړي که ونه غواړي ولو که بوډاګانې اکسین دي په کورونو کښې ناست هم دي، د فامیلي یو غړی دی چې د باندې فعال ګرځي، کېدای شي هغه ځوانانو ته ډېر مشکل جوړ نه کړي. ولې د دوی راتګ کورنیو ته سبب دي کېږي چې هغه مشران اکسین دي په ناروغۍ باندې اخته کړي او د مړینې کچه ورته لوړی شي.
په کابل کې یا په نورو ولایتونو کښې چې ګڼه ګوڼه زیاته ده، خلک له دې هم اوس شکایت کوي چې په دې ژمي کښې هوا ډېره ککړه شوې ده، زغال سنگ یا ډبرو سکاره کاریږي یا بېلابېل شیان د سون توکو لپاره کاریږي او هوا یې ککړه کړې ده. وایي چې سینې نیول شوي دي د خلکو، جوخي زیات شوي دي یا سینه دردي ورسره زیاته شوې ده، نور ناروغۍ هم په همدې برخه کښې زیات شوي دي. څه فکر کوئ د کرونا لپاره دغه ناروغیانې هم څوک ولري، څومره تاثیر به وکړي په یو چا باندې که کرونا ونیسي؟
اوس وخت کښې کرونا موسم دی، ټوله توجه همدې ته شوې ده. حالانکه چې په د اخرو څو کلونو کښې، یعنې څلور پنځه اخر کلونو کښې، زه چې په کابل کښې اوسېږم او د مریضانو سره مې سر و کار دی، تنفسي بیماری په دې ټولو کلونو کښې زیاته دی. او بالخصوص په ژمي موسم کښې یوازې زغال سنگ نه دی، نور تیل چې کوم استعمالېږي دا فیصله روغ تیل نه دي چې هغې کښې ډېر زیات سرب او توکسیک مواد ورسره دي. نو مړینه له دې نه پخوا هم وه، سی او پی دي چې مونږ تنفسي او مزمنه ناروغۍ دي، دغه مریضان ډېر زیاته مړینه پخوا هم د څو کلو کښې زیاته وه، ولې چې هغه داسې عامه انتاني ناروغۍ نه وه، د هغې احصایې نه وړاندې کېدې. ولې کرونا د دغې مرضونو د اشتداد یا اگزاسربیشن لپاره ډېره یو ښه موقع ده او ډېر متاسفانه ډېر زیات مریضان د لاسه ورکوي.
مننه ښاغلی ډاکټر. په اخر کښې به غواړم وپوښتم، اوس په نړۍ کښې دغه دی د واکسین پیل شو، د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو څه توقع لرئ چې په افغانستان کښې هم باید څه کارونه وشي، حکومت څه کار کولی شي، د تاسو غوښتنه څه ده د یو ډاکټر په توګه؟
کومې احصایې چې وړاندې کېږي له دولت طرفه ده، په هغه کسان دي چې فقط شفخانو ته مراجعه کوي او دولتي سکتور یې بیانوي، مرض تر دې ډېر زیات دی او مړینه هم تر دې کچه ډېره لوړه ده. متاسفانه ډېر د ټولنې ډېره وګړي اوس هم نیولي دي چې دا خپله یو کتلوي معافیت رامنځته کوي، دا سبب دی چې یوه بدمرغي ده. ولې له نیکه مرغه دا کار د ډېر زیات مریضانو نیول دا سبب د دې کېږي چې ډېر زیات خلک په خپل سر فیصله واکسین شي، آټو ایمیون شي، یا کتلوي معافیت رامنځته شي. هیله مند یو چې هر څه په څومره چې زر وکولی شي حکومت دا کار وکړي. لږ به حکومت لپاره مشکل په دې وي چې یو حکومت ډېر غریب دی، دا کار نه شي کولی چې دوی په پیسو خپله را ونیسي، او بل دا کوم هېوادونه چې پرمختللي هېوادونه دي، ښه اقتصاد لري، دوی په اول نوبت کښې خپله یې جوړوي او خپل ځان یې تبدیسوي. هیله مند یو ولې دا چې حکومت به څه وکولی شي، ډېر مطمئن نه یم چې نړیواله ټولنه کومک وکړي.
ډاکټر احمد علي کریمي او د سردار داود خان روغتون د داخلي وارد متخصص، هغه وویل چې د کرونا د دویمې څپې د مخنیوي لپاره باید خلک خپله هم لاس په کار شي، ماسکونه وکاروي، له یو بله واټن حفظ کړي. او اوس هم د لویدیز چاپ مطبوعات د نوریاس نوري څخه اورو.
له القاعده سره د طالبانو د اړیکو تر شا ګډه ایدیالوژي او د جګړې په ډګر کې د لسیزو ملاتړ، تر سرلیک لاندې سټارز اند سټرایپس ورځپاڼې د دغو دواړو ډلو اړیکو ته کتنه کړې او لیکي، کله چې طالبانو او د امریکا متحدو ایالتونو د تېرې فبروري په میاشت کې موافقه نهایي کوله، د طالبانو مشران له القاعده سره په منظم ډول په تماس کې وو، د دغې موافقې په اړه یې ورسره مشوره کوله او ډاډ یې ورکوه چې ورسره به خیانت ونه کړي. ورځپاڼې دغه څرګندونې د ملګرو ملتونو د څارونکو له قوله کړې دي. د طالبانو پخواني والي عبدالسلام حنیفي چې له 2001 کال وروسته له طالبانو بیل شوی خو له جګپوړو مشرانو سره تر اوسه اړیکې پالي، وایي القاعده طالبان د خبرو لپاره روزلي وو. سټارز اند سټرایپس د ملګرو ملتونو د افغان چارواکو او د طالبانو د پخوانیو او اوسنیو غړو له قوله لیکي چې ویلي دي، له دې سره سره چې طالبانو د سولې د تړون د یو شرط په توګه له القاعده سره د خپلو اړیکو د پرې کولو ژمنه کړې، خو د دغو دواړو ډلو ترمنځ فعاله همغږي تر نن ورځې دوام لري. د ورځپاڼې په لیکنه له القاعده سره د طالبانو د اړیکو د پرې کولو ژمنه د امریکا لپاره مهمه، ځکه ده چې بیا دا هېواد د هغو ډلو په خوندي ځای بدل نه شي چې پر امریکا د بریدونو نیت لري. سټارز اند سټرایپس په دې لیکنه کې وړاندې د یوه افغان امنیتي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نوم نه دی په ډاګه شوی، څرګندونې راخیستل شوي چې ویلي دي، له کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 په دوحه کې موافقه لاسلیک شوې، القاعده په افغانستان کې لا فعاله شوې، د طالبانو مشرانو ته پرله پسې مشورې ورکوي، غړي د هېواد ګوټ ګوټ ته سفرونه کوي تر څو د طالبانو د سیمه ییزو قمندانانو ملاتړ راجلب کړي. ښاغلي حنیفي بیا ویلي چې د طالبانو او القاعده ترمنځ دغه ژور تړاو چې څو لسیزې مخکې اساس ایښودل شوی نه ماتېدونکی دی. ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده د ځواک په اړه د ملګرو ملتونو د یو راپور په استناد لیکلي چې په دې هېواد کې د طالبانو د وسلوالو شمیر ښایي له 55,000 نه تر 50,000 پورې وي، خو القاعده چې د غړو شمیر په ټوله نړۍ کې 2,000 ښودل شوی، اټکل کېږي چې په افغانستان کې به د غړو شمیر د 400-600 تر منځ وي. اندریو واتکینز چې د نړیوالو کړکیچونو له ټولنې سره د افغانستان د څیړونکو په توګه کار کوي وایي که طالبان غواړي چې په افغانستان کې د یو مشروع ځواک په توګه دولت جوړ کړي، هغه څه چې مخکې له درې زیاتو هیوادونو په رسمیت نه و پېژندلی، نو به دې ته اړتیا ولري چې نړۍ ته دا وښيي چې د نړیوال تروریزم په اړه د اندېښنو په لرې کولو کې جدي دي. نوموړی وایي د طالبانو له مشرتابه به غوښتل کېږي چې د نړیوالې ټولنې او هغو طالبانو د راضي کولو لپاره چې له القاعده سره د اړیکو په ساتلو شک کوي په افغانستان کې د دې ډلې په وړاندې مشخص اقدام وکړي. د واتکینز په وینا دا یوه واقعي ستونزه ده او دی ډاډه نه دی چې د طالبانو مشرانو به تر اوسه دا جاج اخیستی وي چې په دې برخه کې څه ډول روغه جوړه یا سازش وکړي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د خوندیتوب اداره یونیسف د ښوونځیو د ماشومانو د زده کړې پر بهیر د کووید-19 ناروغۍ د ناوړه اغیزو د دوام په وړاندې خبرداری ورکوي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې پرون سیشن به یې خپره کړي، له دولتونو غوښتي چې د ښوونځیو بیرته پرانستلو ته لومړیتوب ورکړي او ټول هغه اقدامات وکړي چې په نتیجه کې د درسي خونو د خوندیتوب مسله یقیني کیدی شي او هم په ملي کچه د ښوونځیو له تړلو ډډه وکړي. یونیسف په افغانستان کې د ښوونې پر بهیر د کرونا د خپرې شوې وبا د اغیز په اړه لیکي. په دې هېواد کې چې له مخکې 3,000,000 ماشومان له ښوونځي بهر پاتې وو، د کووید-19 ناروغۍ له امله د ښوونځیو د تړل کېدو په نتیجه کې 500,000 ماشومان له زده کړو بې برخې شوي دي.
اوس به هم ورشو غزنی ته. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر یو راپور را لېږلی دی، یو داسې سندرغاړي سره مرکه کړې او خبرې ورسره کړې او په اساس دا راپور را لېږلی چې د سولې لپاره یوه سندره ویلې ده. دا چې څه ویلې دي له حبیب الرحمن تاثیر به دغه راپور کې واورو.
موسیقي د مینې عاطفي او خوند اخیستلو ږغ، خو دغه خوږ ږغ چې شعر ورسره مل سي بڼه رنګ پیغام او موخه بدلوي، بیل او ځانګړی انداز خپلوي. د دې سندرې د شعر او موسیقۍ پیغام دا هغه غوښتنه ده چې د هیواد ډیری خلک یې کوي، خو غزنی هغه ولایت دی چې دلته د عامو خلکو تر څنګ شاعران او سندرغاړي هم د وینو تویولو د مخنیوي غوښتنه کوي. شاعر هم د غزنی او سندرغاړی هم د غزنی، مجید قرار او محمد ګل کرباغی. غزنی دلته تر نورو زیاتې وینې توی سوي. هر ورځ د ځوانانو جنازې پورته کیږي او خلک په ویر اخته دي، نو ځکه دلته خلک له هرې لارې د وینو تویولو او د ځوانانو د وژلو د مخنیوي غوښتنه کوي. دلته هم شاعر او هم سندرغاړی د شعر او موسیقي له لارې په هیواد کې د وینو تویولو د مخنیوي غږ کوي.
خطر دی منا شیلان وی ندین توی
د دې شعر شاعر چې په شعر کې هر فکر او احساس بیان کړی، پیغام یې ښکارا دی. خو د دې سندرې سندرغاړی بیا وایي
له دې څخه زما مرال داسې له جنګ نفرت او د ځوانانو وینو تویول بل څه نور د بدبختي دی خدای له دې وطن ورکه کې. په همدې خاطر مې دا سندره وویل چې څو د هغه خلک چې جنګ کوي، هغه خلک چې جنګ خوښوي، سترګو ترغوګه دا سندره ورسي او سوله راسي دې وطن ته.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې ډیری ځوانان او روڼان دي. په خواله رسنیو او د دې تر څنګ په ډیری مجلسونو کې د دغه سندرې د پیغام تر څنګ د شاعر او سندرغاړي د احساسات او هنر ستاینه کوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست اوس هم ورزو یو نړیواله موضوع ته د فرانسې څارنوالانو د څوارلسو کسانو لپاره له 15 کلونو تر عمري بند د جزا غوښتنه وکړې دا کیږي د څوارلسو مشکوکو کسانو له هغو وسلوالو سره لاس یو کړی و چې کارتونستاني وژلي و دغو وسلوالو د 2015 کال په جنوري کې د پاریس د یهودانو په یو مارکیټ کې خلک یرغمل کړي وو. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ لري. د فرانسې څارنوالانو د دغو څوارلسو مشکوکو کسانو لپاره له 15 کلونو نیولې تر عمري قید پورې د جزا غوښتنه پرون سه شنبه وکړه. دغو کسانو ته د قید د جزا د غوښتنه د 2015 نه د کال په جنوري میاشت کې د هغې مهمې حملې په تړاو سوې چې په فرانسې کې د څو نورو تروریستي حملو پیلامه سوه. محکمه به په دې اړه راتلونکې اونۍ خپل حکم صادروي. د شارلی ابدو اونیزې مجلې پر دفتر په هغه حمله او د یهودانو په یو مارکیټ کې د خلکو د یرغمل نیولو په پیښه کې 14 کسان وژل سوي وو. د دې اونیز لخوا د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد د کارتونونو خپرولو د نړۍ په بیلابیلو برخو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. په هغه حمله کې دخیل درې وړه حمله کوونکي د پولیسو په ډزو ووژل سول. په ډزو یوه پولیس افسر هم وژل سوی وه. دغه څوارلس مشکوک کسان چې په سپتمبر میاشت کې محاکمه پیل سوه په دې تورن دي چې د شارلی ابدو اونیزې پر دفتر یې حمله کوونکو او یرغمل نیونکو ته لوجستیکي امکانات برابر کړي وو. د دغو کسانو له ډلې ډېرو یې اعتراف کړی چې حمله کوونکو ته یې د وسلو موټرو او نورو وسایلو په برابرولو کې مرسته کړې خو دوی ویلي چې د حمله کوونکو په پلانونو نو خبر. د دغو څوارلسو کسانو له ډلې درې مشکوک کسان په غیاب کې محاکمه کیږي. څارنوالانو د ترکیې الاصله فرانسوي 15 کلن رزاد پولاد لپاره د عمري بند جزا غوښتنه کړې ده. د فرانسې څارنوالانو دوو نورو مشکوکو کسانو ته چې لا یې ځای ځایګی معلوم نه دی یوه ته د عمري بند او بل ته د 150 کلونو بند جزا غوښتنه کړې ده. په سیکولر فرانسه کې د کارتونستانو وژل کېدو ډیرو کسانو ته سخت ټکان ورکړ. د دې اونیز لخوا د کارتونونو خپرول په تیره اکتوبر میاشت کې د بلې حملې سبب سوه چې یوه چچن زلمی په پاریس کې له خپل یوه ښوونکي سر پرې کړ. هغه ښوونکي تر دې پیښې څو ورځې مخکې د حضرت محمد کارتون د بیان د ازادۍ په اړه د تدریس پر مهال زده کوونکو ته ښوولی وو. دغه حمله کوونکی چې د پولیسو په ډزو وژل سوی وو تیره دوشنبه د ده په پلرني ټاټوبي چچنیا کې خاورو ته وسپارل سو.
اوس هم لنډو خبرونو ته خراغلی. د بخښنې نړیوال سازمان یو چارواکي په افغانستان کې د جګړې له ښکېلو لوریو وغوښتل چې ملکیانو ته له هر ډول زیان اړولو ډاډه وکړي. د دغه سازمان د جنوبي آسیا یو څېړونکي زمان سلطاني تېره شپه ازادي راډیو ته وویل اداره یې په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته اندېښمنه ده. د افغانستان جمهوری ریاست وایي په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی په وژنه کې هغه کسان دخیل دي چې تر دې مخکې هم د رسنیو همکاران یا خبریالان ووژلي. د افغانستان د مالی وزارت وایي په ګمرکونو کې د کمیشن کاری د لغوه کولو پریکړه د اداري فساد د مخنیوي لپاره شوې ده. د روسیې د یوې رسنۍ په راپور کې دا شوې چې کرملن ولسمشر ولادیمیر پوتین ته د تور سمندرګي په ساحلي ښار سوچي کې یو پټ دفتر جوړ کړی. آذربایجان د کرونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو له کبله د قرنطین موده وغځوله او په هسپانیې کې د ژوبڼ څلور زمریان په کرونا اخته شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې لوستلی شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم خان محمد د کارتینا اوسیدل.
خان محمد څونه موده کیږي چې تاسو ریکشا چلوئ؟
نو دا څه وای چې زمونږ یو کال کې په دې ساحه کې
تر دې دمه مو څه کار کولو؟
تر دې دمه محمد دلته کراچی وانی کوله د کارتینا مارکیټ کې.
کراچی وانی خو کا اوس دغه د ریکشې چلول
بس وز دې رشکې چلول نو ځکه چې خوشاله یو کراچی وانی کې دومره گنجائش مونږ ته نه پات خدای دلته 2-300 روپۍ ورس پیدا کوو بس غریبیم کیږي دلته.
څنګه تاسو ته سوارلی پیدا کیږي؟
بس ولا بیا هم شکر دا بیکاری نه مونږ ته خدای یو نیم نفر راوځي بس اوړو زمونږ دومره گزاره پکی.
تاسو ویلې دومره 200-250 پیدا کوي هم دسی ده؟
او 250-300 روپۍ مونږ ورس دلته.
په دې باندې بیا څو کسې زکورنۍ چلوي؟
نو داسې ووایو اته نفر یو بس خپله گزاره پې کوو بله بله چې هغه کور سات مو نه تېرېږي بس بیرون راوځو د ګازو پیسې بس بیا مو بس ښه ده بس
د ورځې ته دوه سوه دوه نیم سوه درې سوه روپۍ پیدا کوي په دې کې بیا څونه تیل مصرفوي
نو داسې ووایو چې یو دوه کیلو تیل مصرفوو بس د سل روپو ګاز مصرفېږي
دا راته ووایه چې دغه ریکشا دې خپله ده
هو رشکه مې شکر خپله ده
مننه کوم چې د ازادي رادیو لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله مو واورېده تر بل نیم ساعت چې په افغانستان کې به اته بجې کېږي زه بیا ستاسو خدمت راځم خو اوس چې په افغانستان کې د سهار اوه نیمې بجې شوې مایک فرشتانه ګاته سپارم مهرباني
سلام صفی جان